درنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې وروسته لاغي چې روسیه چین او پاکستان د طالبانو نه وغوښتل چې افغان حکومت سره مستقیمه خبري پایل کړي. په کابل کې یو شمیر چارواکو او کارپوهانو د دې غوښتنې هر کله کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په اړه ویل شوي چې نوموړی پرته د دې نه چې د مرکزي حکومت نه اجازه واخلي په شمال کې په څو سیمو کې پوځي عملیاتو ته تللی. د مو د دې خبرونې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې نن پر یو هوټل د وسلوالو په ډله ایز برید کې درې افغان سرتیري وژل شوي. د خوست امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو تېره شپه په موساخېلو ولسوالۍ کې شپاړس وسلوال وژلي. او په پاکستان کې بازارونه نن د حکومت د هغو مالي اقداماتو پر وړاندې د اعتراض لپاره بند و چې سپارښتنه یې د پیسو نړیوال صندوق کړې. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې پر یو هوټل د وسلوالو په ډله ایز برید کې درې افغان سرتیري وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادۍ راډیو ته وویل انتحاري برید کوونکو د ده د وژنې پلان درلود. نوموړی زیاتوي
چهار نفر انتحاری هستن که دمون چهار نفر، یک نفرش برمانده و یک نفرش داخل بزگیره، دو نفرش کشته شده.
د بادغیس د دولتي روغتون چارواکي وایي د ماشومانو او ښځو په ګډون شپږ ملکي وګړي د دې برید په ټپیانو کې شامل دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې پر قرقین ولسوالۍ د طالبانو حملې د سیمې ته د کومانډو ځواکونو له رسېدو وروسته په شا تمبول شوي. د جوزجان د والي ویان فریدون انیق نن ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو غوښتل د ولسوالۍ مرکز ونیسي او امنیتي ځواکونو ته تلفات وړوي، خو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې طالبان له قرقین ولسوالۍ څخه ایستل شوي دي. د یو بل خبر له مخې په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د بلخ ولسوالۍ په ایلمان سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو په هوایي حملو کې 15 نور طالبان ټپیان دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو تېره شپه په موساخېلو ولسوالۍ کې شپاړس وسلوال وژلي. په خوست کې د ملي اردو د لوا د رسنیو مسؤول عبدالله نن ازادۍ راډیو ته وویل دا وسلوال هغه مهال وژل شول چې د موساخېلو ولسوالۍ پر ودانۍ او څیرمه امنیتي پوستو یې ډله ایز برید وکړ.
طالبانو د موساخېلو ولسوالۍ په ماتر او د دې ولسوالۍ په پوستو باندې ډله ایز بریدونه ترسره کړل. شپاړس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او دیارلس تنه نور مرګونه ټپیان دي. سیمې ته تازه دانه ځواکونه هم رسېدلي دي.
نوموړی زیاتوي چې په دې نښته کې د ملي اردو او پولیسو دوه سرتیري هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی او ویلي دي چې په نښته کې د دوی یو وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په ټول پاکستان کې نن شنبې دوکانونه او بازارونه د حکومت د هغو مالی اقداماتو پر وړاندې د اعتراض په مقصد بند و چې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره پیل شوي دي. دا اقدامات له مالیو د تېښتې او د پاکستان د ناوړه مالی حالت د مخنیوي لپاره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF په سپارښتنه کېږي. IMF چې په روانه میاشت کې پاکستان ته د شپږ میلیارد ډالر پور د ورکولو تړون لاسلیک کړ، له پاکستانه غوښتي دي چې خپل د مالیو عواید زیات کړي څو د مالی کسر مخه ونیسي. د کراچۍ د ټولو سوداګرو د ټولنې مشر عتیق میر وایي په کراچۍ کې چې د پاکستان د اقتصاد مرکز ګڼل کېږي نن په سلو کې اتیا بازارونه بند و. په لاهور، راولپنډۍ او ملتان کې هم بازارونه د اعتصابونو له کبله بند و. که څه هم د ټولو بزنسونو اتحادیو په دې اعتصاب کې برخه نه واخیستې، خو دا د هغه فشار څرګندونه کوي چې د صدراعظم عمران خان حکومت ورسره لاس ګرېوان دی. په سوریه کې فعالان وایي چې د وسلوالو یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه کې د روسیې د پوځ او حکومتي ځواکونو په هوایي حملو کې د دوو کورنیو د غړو په ګډون یولس ملکي وګړي وژل شوي دي. د سپینو خولیو لرونکو په نوم د ژغورنې ډله چې د مرستې لپاره لومړۍ سیمې ته رسېدلې ده وایي په کفاریه سیمه کې دې هوایي حملو یوه مور ورسره یو ماشوم او یو نارینه ووژل او د ژغورنې د ډلې د یو غړي په ګډون یولس نور کسان یې ټپیان کړل. دې ډلې او د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې دا هم ویلي چې په خان شیخون ښارګوټي کې په یوه کرونده کې په بل هوایي حمله کې د دوو کورنیو اته غړي چې څلور پکې ماشومان او څلور نورې میندې او پلرونه ووژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي ګمان کېږي چې دا بمباري روسي الوتکو کړې. مسکو د سوریې د حکومت ملاتړ کوي او په هغو عملیاتو کې هم مرسته ورسره کوي چې نږدې درې میاشتې مخکې د سوریې په شمال کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد پیل شوي دي. او اوکراینی چارواکي وایي په پلازمینه کیف کې پر یوه ودانۍ چې د یو سلو دولس چنل په نوم تلویزیوني شبکه هم فعالیت پکې کوي د راکټ لانچر په وسیله د برید په اړه څېړنې پیل کړې دي. د کیف پولیس وایي په دې پیښه کې چې د یوې تروریستي حملې په توګه یې ثبت کړې څوک نه دي زیانمن شوي. پولیسو په یو بیان کې ویلي امنیتي مامورین د پیښې سیمې ته هغه مهال ورسېدل چې ځایي خلکو سهار وختي د یوې چاودنې راپور ورکړ. د اوکراین د کورنیو چارو د وزارت یو ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې پولیسو په سیمه کې د راکټ کارول شوې پاتشونه وبخې کارول شوی پاتشونه مندلي حکومت مشکوک کسې نه دی مندلی. پولیس همدارز وایي چې د پیښې په اړه یې جدي تحقیقات پیل کړي. د یو سلو دولس تلویزیوني چینل چارواکو له پیښې یوازې یوه ورځ مخکې په یو بیان کې د قانون د تنفیذ له ځواکونو غوښتنه کړې وه چې د هغو خپل سرو کورنیو توندلارو پر وړاندې ساتنه وکړي چې د ګواښ له لارې د دې رسنۍ په پالیسیو کې د نفوذ هڅه کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:00 نوي اورېدلی شئ. تاسو زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ کړئ. وړاندې په دې نیم ساعته خبري مجله کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. ورسلغه چې چین، روسیه او پاکستان له طالبانو او د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه، یو شمیر افغان کارپوهان دا مهم بولی. لا ورسګان څخه په یو ریپورت کې واوري چې دغلته خلک له وسلوالو طالبانو غواړي چې په دوحه کې د بین الافغاني غونډې پر مهال خپلې ژمنې عملي کړي، خونځوي پرانیزي، لارې پرانیزي او د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. هغه نجلۍ چې په کانکور ازموینه کې د نه بریالیتوب له امله د ځان وژنې هڅه کړې له حکومت عدالت غواړي. دا د سمنګانو اوسیدونکي 13 کلنه شمیله ده چې تیزاب څښلی اوس د کابل په ابن سینا روغتون کې بستر ده. که وخت د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، له دې به مو هم خبر کړو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پرته له دین چې د ملي امنیت شورا په سره په تماس کې وي او یا د ولسمشر اجازه ورسره وي په جوزجان ولایت کې یو لړ عملیاتو کې برخه اخیستي. له موږ سره اوسئ. تاسو د ازادۍ راډیو ته غوږی او د زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. د افغانستان د سولې عالی شورا د رهبرۍ پلاوی یو شمیر غړي وایي افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي مذاکراتو په اړه د پاکستان، چین او روسیې وروستۍ غوښتنه مهمه ده. د سولې عالی شورا د رهبرۍ هیئت غړي قاضي محمد امین وقاد د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه خبرې ډېر رانږدې شوې دي. د نوموړي په وینا یوازې روسیه، پاکستان او چین نه بلکې ټوله نړۍ له طالبانو ورته غوښتنه لري. په اړه یې په مکۍ له کابله د واصل وصال رپورټ.
د پاکستان، چین او روسیې لخوا پر طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو تر غږ وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبرۍ پلاوی یو شمیر غړي وایي چې په دې اړه خبرې ډېرې رانږدې شوې دي. د سولې د عالي شورا د رهبرۍ پلاوی غړي قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په دې برخه کې لازم نتایج ترلاسه شي.
موږ امیدوار یو چې طالبان رونه هم په دې خبره د هر چا نظر ښه پوهیږي. مسله په دې نه حلېږي چې دوی وایي چې موږ د ممیکانو سره خبرې کوو. د مسلې حل دا دی چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، هغې کې اهتمام وشي، تعهدات وشي، د افغانستان اجنډا وي، افغانان اجنډا وي، سوله اجنډا وي، قانونیت او عدالت اجنډا وي او مشارکت اجنډا وي.
خغلی وقاد وی چې افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي مذاکراتو خبره یوازې د پاکستان، چین او روسیه نه بلکې د ټول نړیوال ټولنې غوښتنه ده. دا سرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دریم پړاو سلا مشورو په دې غونډه کې چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو یې دوام وکړ، د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترڅنګ د چین، روسیې او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې امریکا، روسیه او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی شي. پاکستان د امریکا، روسیه او چین ترڅنګ له طالبانو د غوښتنه لس ورځې مخکې له هغه کړې ده چې ټاکل شوې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې جولای میاشتې په 22مه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې وویني. خو د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې طالبان به کله هم د خبرې ته غاړه کېنږدي.
پرسمه د پیژندل دا به تقریبا ناممکن وي چې په دغه دوه موضوعاتو باندې طالبان نرمښت وشي.
طالبانو تر دې مخکې په وار وار د خبره رد کړې ده، خو تازه یې سندې ویلي. خو د دوی په وروستۍ بین الافغاني ناسته کې افغان چارواکو د مستقلو شخصیتونو په توګه له دوی سره په خبرو کې ګډون کړی او خپل نظرونه یې شریک کړي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوه لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم یوې بلې مسلې ته ورسو. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د ولسمشر او د ملي امنیت د شورا له اجازې پرته په جوشان ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې برخه اخیستې. د خغلی دوستم یو ویان ویلي حساس امنیتي وضعیت ته په کتو د دې اړتیا نه و چې خغلی دوستم د ولسمشر نه اجازه واخلي. د ولسمشر لومړی مرستیال تیره پنجشنبه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې لپاره د جوشان ولایت خانقاه او فیض آباد ولسوالیو ته ولاړ. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې د قانون له مخې دوستم نشي کولای چې د ولسمشر له اجازې پرته په عملیاتو کې ګډون وکړي. نور حال د واصل وصال پر رپورټ کې.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې له اوږدې مودې راهیسې په حکومتي ناستو کې ګډون نه کوي، د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره جوزجان ولایت ته تللی دی. خغلی دوستم ته نږدې کسان وایي نوموړي دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د قوشتیپې د ولسوالۍ له سقوط وروسته د جوزجان ولایت امنیتي وضعیت ترینګلی شو. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج وایي د ولسمشر لومړی مرستیال د اقچی، خانقاه او فیض آباد ولسوالیو په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره جوزجان ولایت ته تللی دی. خغلی دوستم له دې وړاندې د ملي یووالي حکومت په لومړیو کې هم د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه په جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په عملیاتو کې ګډون کړی و چې د ده په خپله خبره دغه کار یې د ولسمشر او د ملي امنیت شورا په مشورې سره کړی و. خو لیدل کېږي چې دا ځل خغلی دوستم د ولسمشر اجازې ته اړتیا نه ده لیدلې. خغلی تیانج په دې اړه وایي د وای په هغه سیمو کې د نوموړي د حضور اړتیا ته په کتو لازم نه ول چې له چانه اجازه واخیستل شي. له بده مرغه چې ولسمشر مانی او د امنیت شورا د افغانستان شمال ته لازمه پاملرنه نه کوي. زموږ تصور دا دی چې د افغانستان شمال او شمال ختیځ سره سیاسي برخورد کیږي. د خغلی تیانج په خبره د خانقاه او فیض آباد ولسوالیو لور ته د خغلی دوستم د تک پر مهال د هغه کاروان له کمین سره مخ شو، خو خغلی دوستم ته پکې کوم زیان نه دی اوخته. د ملي جنبش ګوند ویان وایي د اړتیا پر مهال به خغلی دوستم بیا هم خپل شتو امکانات ته په پام سره په داشان عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د روحي ورکولو په هدف ګډون وکړي. که څه هم د ازادي راډیو اړیکه د ولسمشر مانی او د ملي امنیت شورا سره ټینګه شوه، خو هغوی په دړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د قانون له مخې په داسې اقداماتو کې د ولسمشر مرستیالان مکلف دي چې له ولسمشر نه اجازه واخلي. حقوق پوه سبحان مصباح وایي
معاون رئیس جمهور است، فقط با رئیس جمهور همکاری میکنه،
دی وایي د ولس مشر مرستیال یوازې له ولس مشر سره همکاري کوي. د ولس مشر دواړه مرستیالان ذاتی صلاحیتونه نه لري، یوازې تفویضي صلاحیت لري. صلاحیت په هغه صورت کې لري چې ولس مشر نوی استعفا وکړي، په ناروغۍ اخته شي، او یا هم ولس مشر وفات شي. په داسې حالاتو کې د ولس مشر مرستیالان د دریو میاشتو لپاره ذاتی صلاحیت لري. د ولسمشر لومړی مرستیال په داسې حال کې په پوځي عملیاتو کې ګډون کوي چې په نوموړي د جوزجان پر پخواني والی او د ده د سیاسي مخالف احمد اشجی د جنسي ځورونې تور دی چې تر یو بریده یې جنرال دوستم منځوي کړی دی. خو له دې ټولو سره سره بشیر احمد تیانج وایي ښاغلی دوستم به د ملي یووالي حکومت تر پایه پورې د ولسمشر لومړی مرستیال پاتې کیږي او ټاکل شوی چې په لنډ وخت کې له جوزجان نه کابل ته راشي. وصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ورسګان ولایت کې یو شمیر عام اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې له عامو خلکو د سپر په توګه کار نه اخلي، مکتبونه او لارې دې پر مخ پرانیسي، کورونه دې د مرچلو په توګه نه کاروي، او په دې ولایت کې دې د پولیو واکسینو ته هم اجازه ورکړي. نور تفصیل به لاسیمه څخه د ازادي رادیو د خبريال پر ریپورت کې واورو.
د اورزګان ولایت خلک وایي وسلوال طالبان دي د قطر په پلازمینه دوحه کې په بین الافغاني ناسته کې پرسیوی پریکړلې کمال وکړي. په هغه پریکړلې کې په عمل منفیت تاسیساتو د بریدونو بندول، د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام، او د معیوب او ناروغ بندیانو خوشي کېدل مهم موارد دي. د اتمه د ایز پریکړلیک په پنځمه ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ پر شکیلو خوږغ وکړ چې په دینی مذهبي بنسټونو، روغتونونو، ملکی تعلیمي او تحصیلي موسسو، بازارونو بندونو او پر کاري ځایونو دي هم بریدونه بند سي. خو د اورزګان ولایت خلک وایي وسلوالو طالبانو په دغه پریکړلیک عمل نه دي کړی. دی وایي وسلوال طالبان د ځانونو د خوندیتوب په موخه د سپر په توګه کاروي او د ژوند له هر ډول نعمت څخه بې برخې کړي دي. دغه خلک وایي وسلوالو طالبانو په ځینې سیمو کې ښوونځي، مخابراتي شبکې، لوی لارې او د پولیو واکسین د ځانونو د ساتنې په موخه تړلي او کورونه یې هم د مرچلو په توګه کاروي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
لارې مو په خوا کې به نیم ساعت لاره وه، اوس تقریبا په څلور پنځه ساعته کې رسېږو. نه مو استاد کولی شي، نه واکسین والا کولی شي چې راسي هلته واکسین وکړي، او بل نه کولی شو چې مثال یو مریض راته پیښ چې د شبکو د لارو ستونزه ده، چې مثال نسو کولی چې یو خپل دوست یا یو چاته زنګ وغو د شبکو ستونزه هم لرو. نو طالبان بیریږي چې په دې کې د دولت یو جاسوس یو د هغوی یو څوک یو سړی راتېر نه شي، نو ډېرې ستونزې لرو.
محمد نبی هم د مهربات کریا اوسیدونکی یم. ستونزې مو وسلوال طالبان ډېرې ستونزې راته پیش کړي دي. دغه څه مهمه ستونزې لکه د لارې ستونزه، د شبکې ستونزه، د روغتیایي ستونزې دي. پخوا به راته ډمبر لاره وه، اوس خامه لارې دي، ډېرې خرابې دي، کنډو کپر لاره ده.
نوم یې نظرګل دی، د مرابات کیری اوسیدونکی. چې لارې مو بندې دي وروره، ټوک ټوکي وروره. پخوا مو چې مریض راته پیش شي، در ډېرو ستونزو د بازار پورې چې درې شپخانې پورې را رسوون، لاسترۍ مو نه ورته کېږي. بله، خو دغسې دا لارې مو وروره طالبانو بندې کړي دي. مانا دغه د طالب سه مو ډېره ګیله ده. مانا
د اورزګان ولایت دغه جګړه ځپلي خلک غوښتنه کوي چې وسلوال طالبان دي په قطر کې پر سوي پریکړلې کامل وکړي او تړلې ښوونځي، مخابراتي شبکې، لوی لارې او د پولیو واکسین ته د اجازه ورکړي، او له هغه کورونو څخه دي ووځي کوم چې دی د مرچلو په توګه کاروي.
وشتنه مو د وسوال طالبانو ساده ده چې دی پر د خپل پریکړه باندې عمل وکړي، او ولې چې دروسه پر دې عمل نه دی پر کړی. زموږ لارې تړلې دي، شبکې مې تړلې دي، واکسین مقامات نشي کولی چې راسي واکسین زموږ ماشومان ته راکړي، او مکتبونه مو تړلې دي. نو د نیم ساعت لار مې وسوم پر درې ساعته او څلور ساعته ولا.
نوم حکمت لادی، د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی. په قطر کې دی طالبانو کوم پریکړه لیکلی وو چې موږ به پلونه نه ورانو، کورونه به د سنگر په توګه استعمالو، او مکتبونه به نه ورانو، د عامو خلکو د سر پاملرنه به کوو. نو دوی هغه پریکړه تر اوسه پورې نه عملي کړې. موږ په ډېر بد حالت کې تر اوسه پورې.
باور توخ کی بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی ل ازادی را ډیر په خبرو کې هغه خبری رات کړی چې غنی دی خلک د سفر په توګه کاروي او یا دی هم شونځي تړلی وی او یا دی هم د پولیو د واکسین مخه نیولې وی خوشاغلی کار یوسف دا ومنل چې په یو شمیر سیمه کې لوی لاري مخابراتي شبکې تړلې خو وایي چې دای د ملکی خلکو د خوندیتوب په مخه تړلې دي اورزګان ولایت چې د افغانستان مرکزی ولایت او په جنوب کې پروت دی لکه چې درې نیمه کلن رئیس فکشي کې د جګړې ډګر تودی او د غروانی جګړې د غلط خلق له هر ډول نعمت څخه به برخي کړی دی شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
ل پکتیا څخه په ورکل شو ریپورتونه کې ویل شو چې دغلته دی سیمه ایز رادیو خبريال نادر شاه نڅرګند کسان وشلې دا پروان کال کې په افغانستان کې څلورم خبريال دی چې وشل کیږي حبیب الرحمن تاثیر په اړه ریپورت راکړي
په پکتیا ولایت کې د یوې محلي راډیو خبریال ناڅرګند کسانو وژلی دی په پکتیا کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر ساحل منګل د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه خبریال په ګردیز غږ راډیو کې کار کاوه چې تیر ماښام ناڅرګند کسانو تښتولی وو او نن سهار یې لس بجې مړی موندل سوی دی منګل زیاتوي نادر شاه لومړی تښتول سوی بیا په چاکوګانو وهل سوی وژل سوی او وروسته یې مړی یوې څا ته غورځول سوی دی
تیره شپه په گردیز کې د گردیز غږ په نامو یوه محلي راډیو ده د دغه یو تن کارکوونکی د نادر شاه په نامو دی چې کله تیر ماښام خپل کور ته ځي بیا نادرکه کېږي نن سهار لس بجې د ده مړی یو جسد پیدا شوی ده لومړی په چاکوګانو وهل شوی وزل شوی او وروسته بیا یو تا ته اچول شوی ده
ساحل منګل زیاتوي کله چې ما دغه ولایت له پولیسو سره خبرې کړې هغه هم پېښه منلې ده خو وایي پلټنې روانې دي او تر اوسه یې په تړاو څوک نه دي نیولي که څه هم چې دا ډول وژنه یوه شخصي ستونزه بلل کېږي خو منګل زیاتوي کله چې ما د ده له کورنۍ او یا هم د یادې راډیو د نشراتو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي نو هغه وایي چې نادر شاه له هیچا سره هیڅ ډول دښمني او ستونزه نه درلوده او نه هم چا تر اوسه پورې هغه ته هیڅ ډول اخطار نه ورکړی وو په مرکزی زون کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي دا لومړی ځل نه دی چې یو خبریال وژل کېږي ازادي راډیو ته یې وویل تر څو پورې چې دولت د هغې خوندیتوب ته پام ونه کړي همداسې به د خبریالانو د وژلو لړۍ روانه وي
دغسې پېښې نه لومړی ځل ده او موږ هیله لرو چې وروستی ځل یې متاسفانه حکومت په دغه برخه کې خپل کوم پالیسیانې سي لري کوم مسؤلیتونه سي لري هغه په ښه شکل باندې نه دي تطبیق کړي زموږ هیله دا ده چې حکومت په دغه برخه کې جدي واوسي او د رسنیو خبریالانو په وړاندې چې کوم خشونت او تاوتریخوالی روان ده د هغوی په کمولو کې خپل برخه مسؤلیت ادا کړي
یاد دې وي چې په روان کال کې دا څلورم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کېږي خو تیر کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړی کال بلل کېدو
ازادي خبری مجله اوري
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي دي او تر اوسه پورې د چارواکو په وینا څو کلي له طالبانو نیول شوي اجمل آرین له سیمې تفصیل راکوي
د کندز د امنیت قومندان ډګروال منظور سانکزی وایي چې په روان عملیات کې دولتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او یو شمېر کلي هم د دغه ډلې له وجود څخه پاک کړي دي
بسم الله موقعیت لرو دلته یوه ساحه د په نامه د قریې ارباب نبي دغه شاوخوا کې دلته د سیمه تازه معلومات سیمنګه واخیست معلومات داسې نیست دښمن جبه سوی د انتن قریه پاکه سوه دغه استقامت د غرب د روزي څخه لوی تشویش د ولس سره او د خلکو سره و هغه را په دلته تاسیم را سره یاستئ تاسو شاید حال یاستئ چې وضعیت ګوري تر اوسه پورې هیڅ نه وه منفی عکس العمل موږ تر اوسه پورې شاهد نه یو خو بیا موږ مخکې روان یو خپل پلان مرحله په مرحله تطبیقوو
بلخوا د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا وایي چې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په کچه په بېلابېلو نومونو پوځي عملیاتونه ترسره کېږي خو تر اوسه پورې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې بدلون نه دی راغلی د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی وایي چې د کندز سیمه ییز چارواکي په دې خبرو باندې هم خلک او هم مرکزي حکومت غولوي
ای فقط به خاطر از یې ګپاره میزنن کې خاصه باشن اینا هم حکومت مرکزی را فریب بدن.
دوی غواړي په دې خبرو باندې مرکزی حکومت وغولوي. مخکې هم غولولای دی، ځکه لا هم طالبان د امام صاحب ولسوالۍ او د کندز ښار په نږدې څنډو کې حضور لري او خلک د خوندیتوب احساس نه کوي. له دې سره سم د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي هم انتقاد کوي چې په دغه ولسوالۍ کې هر کال پرله پسې تصفیې عملیاتونه پلي کیږي او له کبله یې خلک له خپلو مینو څخه کډه کیږي، خو عملیات پرته له مثبتې نتیجې پای ته رسیږي. د نوموړي ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو نصر الله او نیاز محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
ولسوالیو کې هم وضعیتونه خراب دي، هغه عدالت د سقوط کې دي، څوک پوسلې پسې ګرځي نه، زیات ستونزو سره مخامخ دي، تګ راتګ خپل کورو ته نسي کولی. دغسې وضعیتونه ګډوډ دي که نه پوسلې چې باید دولت توجه وکړي دې ته.
جنګ له خپله بدبختي ده وروروګله، چېرته چې جنګ هله بدبختي، نو خلک نه مهاجر شوي دي، کندوز مرکز ښار ته راغلي دي، دلته هم طویلېګان هم نشته، اکثریت یې په تنګ دي، خلک لږ ذره په عذاب دي. نو
د کندز سیمه ایز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغه تصفیه عملیات به تر هغه وخته پورې په امام صاحب ولسوالۍ کې جریان ولري تر څو چې د دغه ولسوالۍ اړوند ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه نه وي تصفیه شوي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ، او زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني سپا 12:20 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د کانکور د پاسموینه کې هغه نجلۍ چې د نه بریالیتوب له امله یې د ځان وژنې هڅه کړې وه له حکومت ته عدالت غوښتنه کوي. دا د سمنګانو اوسیدونکي 13 کلنه شمیله ده چې تیزاب یې څښلی او اوس د کابل په ابن سینا روغتون کې بستر ده. د افغانستان د کانکور کمیټه وایي اساسي ستونزه د کانکور د ګډونوالو په انتخاب کې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د سمنګانو اوسیدونکي 13 کلنه شمیله ده چې په کانکور ازموینه کې د نه بریالیتوب له امله د ځان د وژلو هڅه کړې ده. نوموړی د تیزابو د څښلو له امله دا مهال د کابل په ابن سینا روغتون کې بستر ده. شمیله چې سمې خبرې نشي کولی وایي ځکه یې د ځان وژلو هڅه وکړه چې همزولو ورته پیغورونه ورکول. همزولو او همسنچانو راته پیغور کاوه چې کامیاب نه شو. زما ډېره هیله دا وه چې د انجینرۍ پوهنځي ته کامیاب شوم. د نوموړې کورنۍ وایي که څه هم شمیله ښې نمرې وړي خو په کانکور کې بې نتیجې ښودل شوې ده. د شمیله تره او خسر حاجي سمد چې دا مهال روغتون کې ورسره پایوازې دی وایي کله چې د سمنګانو روغتون شمیله ځواب کړه دوی اړ شول چې کابل ته انتقال کړي.
سرش تاثیر بد کرد، دیگه هم سنفیایش بر آمد.
دو بل په شمیلات دی موضوع دی را ناوڑ آغیز وکڑا، زکر نور هم سنفیان بریالی شو و حقا پات شو. کل چه حقی دا خبر وارد تیزاب وست کل سمنگان و روختون ور تا زواب ور کرو من کابل تا انتقال کرد.
کابل انتقال بدی.
د شمیله معالج ډاکټر قیس نگزاد وای هیلمن دی چې د شمیله په روغتیایي حالت کې خواله راشي.
دوی د تیزاب تسمم سوي وو. فلحال ځینې مشکلات دوی په هاضمه سیستم کې پیدا شوې ده پرته له هغه نه، ولې بیا موږ داسې دقیق نسو پیشبیني کولای چې مثلا د دې حالت څنګه کیږي. خو د هماغه عمومي اهتمامات چې مثلا یو مریض چې د تسمم تیزاب په لوحه یو عاجل شفاخانه ته مراجعه کوي موږ هغه نیولی یو. خدای مهربان دی چې دوی په صحیح حالت کې د سه بهبود پیدا شي.
یو شمیر د کانکور ګډونوال بیا د کانکور سهمیه بندي د ځوانانو په حق کې خیانت ګڼي. دوه تنه دغه ګډونوال پلوشه او مجتبا وای
سهمیه بندی به خاطر نمرات که خیلی تغییر داره. مثلا یک سوال ریاضی 15 شاید 15 نمره، 7 نمره، 8 نمره، اما یک سوال دیگه بخش اجتماعی می داشته باشه 3 نمره، 2 نمره یا گاهی 1 نمره، 252 نمره گرفت. و خودم من میخواستم در استوماتولوژی کامیاب شوم که نشد.
ما مزوس بخبل لس نمبرو کې پاتې ما، یعنی ما ته هغه داسې احساس وشوړو چې زه په چشم نه پوهیږم. یعنی باوجود چې ما یو کال خپل کانکور امادګي ویله، خو درسونه مې ورته ویله، خو دا غي نه بعد مې یو سم نوی نمبر یو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې د روان کال د کانکور په ازموینه کې 1,09,329 نوملیکنه کړې وه چې له دې ډلې 1,04,871 په ازموینه کې ګډون کړی و. د افغانستان د روان 1,390 کال د کانکور د ازموینې اول نمره احمد راشد د نصیر احمد زوی دی چې د هرات له ولایته په 350 نمرو د هرات د طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. افغانستان د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش وای اساسي ستونزه د کانکور د ګډونوالو په انتخاب کې ده. د ازادي راډیو ته وویل
ټول انتخابونه په جګه سطح باندې دي نو بنانده به نتیجه شوي دي. دا ستونزه اکثرا موږ ته داوطلبانو خپل ځان ته خپله جوړه کړې ده. جګ انتخابونه کوي، ټیټ انتخابونه نه کوي، متوسط انتخابونه نه کوي او بې نتیجې پاتې کېږي. او کوم چا چې تاسو یادونه وکړل چې درې سوه نه پورته وړي دي، هغه د موږ یو دوست دی، یو داوطلب مو دی، الک دی، ظفر نومېږي هغه ملګری مو، او د په پنځه انتخابو کې یو انتخاب هم نه دی کړی، یعنی ټول انتخابونه یې سپین دي.
د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالا کرزی وایي چې د روان کال د کانکور ازموینه له ښه مدیریته برخمنه وه. خوشته د شمیلا په شان کسان چې ورنه راضي نه دي او سرحد تر تیزاب څښلو او روغتون پورې رسیږي.
په همدې سره